د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې ز هارون بچا یو واری بیا تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې اوریدل چې شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ تیرونه عملیات ورسته د سیمې یو د پام وړ شمېر خلکو کړي کړي دي. د غراس په کراچۍ کې د وسلوالو په یو بمی برید کې د پولیس سرتیرو د وژل کېدو په پاکستان او افغانستان کې پر وروستۍ او تروستي پیښو د چارو د پوهانو د اندېښنو او د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو پیلېدو په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونې پیل د خبرونو نه کوو چې ګولیازي وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان په زورګونو خلکو کډی پیل کړی دی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن د افغان سرتیرو پر بس ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي او د شام د حکومت او اپوزیشن مشرانو ترمنځ خبرې تر نن هم په سویټزرلند کې دوام لري. اواز د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د رستو عملیات وروسته په زرګونو خلکو له دې سیمې څخه کډی پیل کړی دی. د بنو انتظامی او چارواکي نن مشال لړی ته ویلي چې شاوخوا 900 کورنۍ او تر 3000 پورې کسان له شمالي وزیرستان څخه کډی کړی دي، خو د په وینا د کډوالو لپاره څه انتظامات نه دي شوي. با میرلینا کډه شوی یو کس نن سمیع الله داول نن مشال رادیو ته ویل
دمره انتهایی مشکلات تا بانی شکنه که دیر غریبان خالق رو گلی تا فرانه نه پیسستان نسرشتا کنه بلکل ایوال از پر خالق رو گلی رکا بانی شکنه کسی کنه طول دی میرلی خالق ده.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی او چارواکي مشال راډیو ته ویلي چې خلک دي د سیمه نه کړي نه کوي. په بنو کې کډوالو او آزادو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان میرالي تحصیل نه شاوخوا 80% خلکو کړي کړي دي. د کراچۍ ښار په لنډي سیمه کې پرون د لاسي بم په برید او په ډزو کې د پولیسو شپږ اهلکار وژل شوي دي. د لنډي د سیمې د پولیسو مشر منظور حسین تیر شپه ناوخته مشال راډیو ته ویلي چې لومړی پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې کله نامعلومه موټر سایکل سپرو د پولیسو په ګاډي د لاسي بم برید وکړو. په پیښه کې د پولیسو درې اهلکار وژل شوي. د ده په وینا چې کله نور پولیسوالا دغه ځای ته ورغلل نو وسلوالو پرې ډزې وکړې او درې نور پولیسوالۍ ووژل. پولیس ته وی چې وژل شوی پولیس سرتیری د مهاجر قومي مومنت د مشر افاق احمد د کور ساتونکی وو. ملخوا د رینجرز سرتیرو نن سار وختي د کراچۍ ښار په لانډي قیوم آباد او په قائد آباد په سیمو کې د لټون عملیات کړي او د اویو نزیات مشکوک کسان یې نیولي دي. په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ پیښورستو امنیتي ادارو عملیات پیل کړي وو. د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک خبرې تری سباله په واشنگتن کې پیلېږي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز به د پاکستان نمائندګي کوي. تم سرګندېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وزیرانو په کچه د ورکینګ ګروپس د کار جاج واخیستل شي. سرکاري رادیو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله وایي چې امریکا به پاکستان سره دواړه خیزه تعلقاتو ته دوام ورکړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک مذاکرات په 2010 کال کې شروع شوي وو. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن د اتوار په ورځ د افغان سرتیرو پر بس ځانمرګي برید شوی. د پولیسو په وینا په برید کې درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. اف پی خبري ایجنس د پولیسو په حواله وایي چې په چاودنه کې یو لاروی هم وژل شوی دی. په کابل کې د جنوري د 12 مینټې وروسته دا لومړی لوی برید دی. ملخوا پرون د کابل ښار په 12 ناحیه کې یوې چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. بل پلو د ننګرهار د اچین ولسوالۍ عبدالخیلو مزدک سیمه کې نن سهار د ماین په دو چاودنو کې یو تن وژل شوی او اته نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د چک جمهوریت ولسمشر په یو ناڅاپه سفر افغانستان ته تللی او هلته له ولسمشر حامد کرزی او چکی سرتیرو سره خبرې کړې دي. د ولسمشر حامد کرزی د ویان دفتر وای چې په دې لیدنه کې د چک ولسمشر ملوش زمن له افغانستان سره په فوزی، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د دوړو هیوادونو مشرانو یو شمېر افغان زده کوونکو ته د چک په جمهوریت کې د لوړو زده کړو د شرایطو پر برابرولو هم موافقه کړې ده. دا چک د ولسمشر دفتر ویلي په دې لیدنه کې دواړو هیوادونو په دې هم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د چکی لرغون پوهانو لخوا یو شمیر موندل شوي بودایي آثار د لومړي ځل لپاره د پراګ په ملي میوزیم کې نندارې ته وړاندې شي. دا مهال په افغانستان کې تر 200 زیات چکی سرتیری د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت ترسره کوي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د شام د حکومتي چارواکو او د اپوزیشن مشرانو ترمنځ خبرې تر نن د اتوار په ورځ هم په سویټزرلند کې دوام لري. د دې نه وړاندې د خالی په ورځ دواړو خواوو په خپلو کې مخامخ غونډه وکړه. دا په تیرو نږدې درې کلونو کې چې په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شوې او په ترڅ کې د 100,000 نه زیات کسان وژل شوي، لومړی ځل دی چې د دواړو لورو استازي خپلو کې مخامخ خبرې کوي. د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې استازي لغدار ابراهیمي د دې درې ساعته غونډې منځګړیتوب کاو او دا غونډې یو ښه پیل بللې دی. دا خبرې ترې په بشري مسلو او د اپوزیشن تر واک لاندې د همس زاړه ښار ته د مرستو د کاروان د پرېښودو په اړه وي. روسو لغې چې د یوکرین ولسمشر ویکتور یانکوویچ په دې هېواد کې د پراخېدونکي کړکېچ د ختمولو لپاره د اپوزیشن مشرانو ته د په حکومت کې د دوو مهمو څوکو وړاندیز وکړ. د دې هېواد د اپوزیشن مشرانو ژمنه کړې چې خپلو احتجاجي مظاهرو ته به دوام ورکړي. په کیف کې د خالی په ورځ خپلو ملاتړو ته په وینا کې د اپوزیشن یو مشر ویتالی کلیچکو پرته له ځنډه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو او په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. یانکوویچ دې خبرې ته تیار دی چې نیول شوي مظاهره کوونکي خوشي کړي او معافي ورته ورکړي. د دې ترڅنګ د 2004 کال د عین د بحالولو لپاره هم کار پیل شي او حکومت باید مستعفی شي، خو د دې لپاره یې شرطونه ایښي دي. د اپوزیشن یو بل مشر وویل اپوزیشن د دې ذمهوارو اخستو ته چمتو دی، خو په یوکرین کې د واک پریکړه باید خلک وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو رپورټونه اوري. د شمالي وزیرستان پر میرعلي د پاکستانی پوز د تیرې اونۍ له بمبارۍ وروسته د سیمې او د پام وړ شمېر خلکو خپل کورونه پرېښې دي. بنو ته کډه شوې د میرعلي او تنوایی د خپلې کورنۍ د مرګ ژوبلې له ویرې دغسې کړې دي.
امیر بوندې ته زلا دا خبره اترې کړې شوې دي چې حکومت تر توې چې مادري نه بیا راته بمباري امیر بوندې کو خلک زخمیون مرتي.
په کراچۍ کې بیګاش په یو بمی برید کې شپږ تنه پولیس سرتیري وژل شوي دي. په پیښور کې بیا یو څېړنکار وایي دغلته وسلوال دومره تکړه شوي چې که وغواړي په یاد ښار قبضه کولی شي.
ورپکو نتورک ډېر زیات مضبوط دی. موږ وغواړي چې موږ پیښور باندې قبضه کوو، نو شاید چې پیښور باندې قبضه کول هغه ټول دومره ګران کار نه دی.
او د افغانستان د کونړ ولایت له ځوانانو او نجونو څخه پرون د کانکور ازموینه واخیستل شوه.
صحنه خ صحنه وه نیت لري هضم خوا سوال نوم خ سوال نو ولې چې موږ د ټول سوال نو پښتو کې راغلو. اقتصاد او کمپیوټر ساينس او زراعت او دغه انتخابونه مې د کونړ وکړه.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا کړی. او دا هم ولنې رپورت اوریدونکو، د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پر میرعلي د پاکستانی پوز د تیرې سه شنبه ورځې له هوایي بمبارۍ وروسته د سیمې یو شمېر کورنۍ د خیبر پختونخوا بنو ضلع ته کډه شوې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي حکومت د عملیاتو پریکړه نه ده کړې او خلک دې باید کډه نه کوي، خو کډه شوي خلک وایي د خپل مرګ ژوبلې د ویرې دغسې کولو ته اړ شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل لري.
شمالی وزیرستان میرعلي کې د پاکستان جنگي الوتکو لخوا د وسلوالو پر ضد بمبار وروسته یو شمېر کورنۍ بنو ته کډه شوې دي چې د کرایې په کورونو او زیات شمېر د خلکو په حجرو او بیټکونو کې میشته دي. دغه کډوال وایي وخت په وخت سیمه کې چکر کې چرامخې ته شي نو بمبار شروع شي او اولسي وګړي د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، نو مجبور شوي چې د سیمې نه کډه وکړي. عارف الله چې د میرعلي نه کډه راوړې وایي د غیر یقیني صورتحال سره مخ شوي، د زنانه او ماشومانو ژوند یې محفوظ نه دی.
ډېر لوی وتارڅولې مخکې په میز باندې څه زلا دا خبره اترې کړې شوې دي چې حکومت تر توې چې مادري نه وي په بل طرف یې کته یا کار کې تیرا نه وي. بیا راته بمباري په میز باندې کو دا خلک زخمیون مرسي کانا ډېر سخت شو. پنځه مبتلای کانا میسته دا پته نه لګي چې میز او فیوچر څه فائده چې میسته تین طرف لوټ شي او میسته وکړي.
سمي دا وړوای په زرګونو کورانۍ راوتې دي او ورته د سر د پټولو لپاره ځای هم نه ملاویږي.
چې د
دینا دمرا مشکل بندے ملاو کے دی کنا 10000 کے رے جواب 20000 ملاو کے دی 20000 جواب 25000 بندے دا کے رے ملاو کے دی خالی پولیٹیکل انتظامی ادا یہی چتوس ما بہ رہی ودا با اور دارو کو تمی جو تو پتے بھی اوپا وانے او بجٹے بندے نے بولی کام بہ چون جی کلا جوز روسی کنا دمرا انت ائی دا رے وچ آر سالائی کام بہ چون تستی دمرا انت ائی مشکلات تب بانی سے کنا کہ دیر غری بون خالق رو گلی تا سارا نہ پیسے ستان نہ سستا بانی سے کہ کسے کنا ٹول دی میرے لی خالص
کلامو چه پدی اڑا د قبایلی سیمو قدرتی افاتونو سره د مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو سره تماس ونی وو نو دو یو نه خود عملیاتو بقاعده اعلان شوه او نه انتظامی طرف نه دوی تا و نه شوه خو بیا هم خپل ټیم بنو تاله گله چې منیټرینګ افسر یې حالت ناشته او د حالاتو جایزه اخلي دوی او کلا چې ضرورت پیښ شي او انتظامی ورته وای نو بندوبست بکوي د شمالي وزیرستان پولیٹیکل انتظامی چارواکی هم وای خلکو تا اعلان شوی چې کډه دی نه کوي او د سیمه مشرانو سره د لړکی جرګه هم شوی دی یاد دی وی چې د 13 سه‌شنبه په ورځ میرعلی کې د جنگی الوتکو بمبار وروسته په زرګونو خلک د سیمه نه راوتی چې پکې د تحصیل میرعلی تپی زیرکی اوزیم مدی ایسوړی هرمز حیدرخیل باډوخیل او حسوخیل سیمه خلک شامل دي
دا مشال ریڈیو دا اور دن کو دا پاکستان په کراچای ښار کې بیګا شپه د ترهګرۍ په دوو بیلابیلو پیښو کې د پولیسو شپږ تنه سرتیري وژل شوي دي. امنیتي ځواکونو له دې حملو وروسته د یاد ښار په مختلفو برخو کې د لټون عملیات تیز کړي او په لسګونو مشکوک کسان یې نیولي دي. پولیس چارواکي وایي په نیول شوو کسانو کې د وسلوالو ډلو غړي هم شامل دي. په دغه اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د کراچۍ د لانډې د سیمې پولیس مشر منظور حسین تیر شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي په لومړنۍ پیښه کې نامعلومه وسلوالو د لانډې په شپږم نمبر کې د پولیسو پر ګاډۍ د لاسي بم حمله کړې او چې کله نور پولیس د پیښې ځای ته ورغلل نو وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیس زیاتوي د پیښې ښکار شوي پولیس سرتیری د مهاجر قومي مؤمن ډلې د مشر افاق احمد د کور ساتونکي وو.
پہلے والے میں تین ہے، دوسرے والے میں تین ہے. پہلا جو واقعہ ہوا ہے نا،
دی وای دا دوا جدا جدا حمله وی. په لومړنۍ حمله کې درې سرتیری او د دې څخه 15 منټه وروسته دویمه حمله کې درې نور پولیس سرتیری وجل شوې دي. لومړنۍ د لاسي بم حمله وا او په دویمه حمله کې وسلوالو د پولیسو په ګاډي ډزې کړې. د دواړو پیښو وروسته نن سهار وختي امنیتي ځواکونو په لانډي قیوم آباد او قید آباد په سیمو کې د لټون عملیات تیز کړي دي او څلور اویا مشکوک کسان یې نیولي دي. د پولیس چارواکو په خبره په نیول شوو کسانو کې د وسلوالو ډلو غړي هم شامل دي. د لانډي د سیمې ایس پی فیصل نور په دې اړه وایي، پولیسو د لانډي ټاون په بیلابیلو برخو کې عملیات کړي او په لسګونو مشکوک کسان یې نیولي دي. په دوی کې له ځینو څخه وسلې هم ترلاسه شوي دي. له نیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي. یاد دی وی د دینه مخکې هم د لانډ ټاون په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بمی حمله شوې دي. سمو د مخکې د پیښې د وسنی ځای سره نږدې د رینجر ځواک په گاډي تر سره شوې حمله کې د دغه ځواک سرتیرو ته مرګ جوړه او وختي وا. پر پولیسو د تر سره شوې بیگانه حمله پړه تر اوسه کوم ډلې په غاړه نه ده اخیستې. یاد دی وی د تیرې سمو د راهسي په کراچۍ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات دوام لري. په دغو عملیاتو کې کوي خواته د پولیسو په وینا نږدې 2500 مشکوک کسان نیول شوي. نو بلې خواته پر امنیتي ځواکونو حمله هم زیاتې شوې دي چې له امله یې د دغه ځواک د سرتیرو په ګډون یو شمېر افسران هم په نښه شوي دي.
د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریالو او د پاکستان د سیاسي او روانو چارو پوهان په دې ورستو کې په کابل، پېښور او راولپنډۍ کې د طالبانو د خونړیو حملو په اړه وایي. وسلوال طالبان اوس هم فعال دي او په سیمه کې د وحشتناکو تروریستي بریدونو وړتیا لري. دوی هم همداراز وایي د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد کومه کوټلې تګلاره نه لري. همدا لامل دی چې د دوی بریدونه ورځ تر بلې ډېریږي او کشرې وسلوالو غواړي نو د خیبر پختونخوا د مرکز په ګډون د دې ایالت ډېرې سیمې ډیرې سیمې نیولې شي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د تروریستي پیښو د خونړۍ لړۍ له پیلېدو داسې بریښي چې په سیمه کې وسلوال فعال دي او لا هم د خونړیو بریدونو وړتیا لري. په دې وروستیو کې د پاکستان په خیبر پختونخوا، پنجاب ایالت او د افغانستان په پلازمینه کابل کې پر حساسو پوځي او دولتي ځایونو خونړۍ تروریستي بریدونه وشول چې په ترڅ کې د بهرنیانو په ګډون تر 500 زیات کسانو وژل شول. د سیاسي چارو کارپوهان په دواړو هیوادونو کې د وروستیو بریدونو په اړه وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو د مسولیت پر غاړه اخیستلو دا اندېښنې راټوکولي چې دوی اوس هم فعاله دي او د دې وړتیا لري چې په دواړو خواوو کې چې هر ځای وغواړي په نښه کړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین په دې اړه وویل د پاکستان حکومت د تروریزم په ضد کومه کوټلې تګلاره نه لري او په خبره که وسلوالو غواړي نو د خیبر پختونخوا مرکز په ګډون د دې ایالت ډېری برخې نیولی شي. پاکستان او سیمه کې روانه ترهګری یو بشپړ جال او د تمویل پوره لاینونه لري او په وینا یې د پاکستان حکومت د یوې جامع تګلارې د نه درلودلو له امله تر اوسه پورې پر دې نه دی توانېدلی چې دا کنټرول کړی شي. خو د سیاسي او روانو چارو کارپوه ایمل خټک بیا په دې باور دی طالبان د نظامي قوت له پلوه دومره توان نه لري چې په افغانستان یا پاکستان کې بشپړې سیمې ونیسي، خو د دې توان لري چې هر ځای زړه وغواړي ځانمرګي یا تروریستي بریدونه وکړي. نوموړی همداراز وایي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته پکار دي چې د تروریزم په ضد په روانه جګړه کې له پوره دقته کار واخلي. که څه هم په افغانستان کې میشت امریکایي او ناټو ځواکونه وایي چې د روان کال تر پایه به له افغانستان څخه خپل جنګي پوځونه وباسي او یوازې هغه پوځیان به پرېږدي چې د افغان ملي اردو د روزنې دنده به ترسره کوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک په دې باور دی چې که د افغانستان او پاکستان دولت له سیمې څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې په سیمه کې د ډېره سخت دریځه وسلوالو پر ضد جدي ګامونه پورته نه کړي، نو د دې ویره شته چې په روان 2014 میلادي کال کې به د افغانستان پولي تسیرمه قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او د افغانستان په ډېری سرحدي ولایتونو کې د ترهګرو په بریدونو کې ډېروالی راشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان پولي تسیرمه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې دا مهال د القاعده او حقاني شبکې غړي او همدارس د نورو هیوادونو سخت دریځه وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان او همدارس د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې ترهګریز فعالیتونه کوي.
له پیښور مزمون د خبريال رپورت اوریدو او د پاکستان له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي سیاسي مشران وایي په داسې حال کې چې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ کې د دوی سیمه او خلک په دوامدار توګه ځپل کیږي، حکومت دوی نه دي خبر کړي چې آیا له طالب وسلوالو سره خبرې او کنا پر ضد عملیات کوي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورت اورو.
د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو د سیاسي مشرانو وینا ده چې حکومت د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو یا د هغوی پر ضد چې د اپریشن کومه خبره کوي، په هغه کې یې تر اوسه یو قبایلی مشر هم په اعتماد کې نه دی اغسته. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټانا د پاکستان پیپلز پارټي مشر او پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان وویل چې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې قبایل دې هم په مذاکراتو کې په اعتماد کې واخلي، ځکه چې له ټولو زیات قبایل د دې جنگ نه متاثر شوی دی.
منګه په دې کې بالکل په اعتماد کې نشته غشي شوی، پارلمنټریان هم په اعتماد کې نه دی غشتي شوی. موږ په قبایلو کې یو زمنګا سیاسي مشران دي، یو زمنګا مذهبي مشران دي، یو زمنګ قبایلي مایدین دي، یو زمنګ مراتبته طبقه ده، او د دې څلورو طبقو نه یو طبقه چې نشته دی چې هغه په دې کې په اعتماد کې غشتي شوی. مذاکرات کیږي نو په دې کې د قبایل خامخا په اعتماد کې واغستل شي.
همدارس د قبایلي سیمینار د جمعیت علما اسلام فیډلې رهنما او د قومي اسمبلی پخوانی غړي منیر خان او رغزي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت خو قبایلی مشران پریک ده کوم چې د فاټانه د مسلم لیگ نون په قومي اسمبلی کې ممبران دي، هغه هم د لړکی اعتماد کې نه دی اغستی.
قبیلو مشران دی قبیلو موجودہ پارلیمنٹ کی ممبران سو کی ہم ایون دی قبیلی ایڈمنسٹریشن پوری یو کس ہم خبر نہ قبیلی مشرا سب دی رفتار شیجا نہ قبیلی عالم سرا رفتار شیجا نہ قبیلو کی وجود لرن کی تیسی جمتن سرا رفتار شیجا
کلچ مشال ریڈیو د فاٹا نہ د قومی اسمبلی ممبر حاجی بسم اللہ خان نہ دی لڑکی او پختل نو هغه ویل چی دی با له حکومت سره خبره کوي چې قبایلی مشران دی هم اعتماد کې واخلي
ټول معاملې پټا کې او ټول تکلیف په دې ملک د پاره چې کوم چې تری در قبایلو خلک دی وو ایجنسو او جدي وقار چې د دې مشران یا ایم ای دین په اعتماد کې واغستل شي او په دې کې شریک شي موږ به حکومت ته خامخا دا خبره کوو او به کړم دا ورته او به هم ان شاء الله
د ذکر ورده چې بل په لو د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان رسنو سره خبرو کې ویلی وو چې حکومت لا مذاکرات کول دي او کاپریشن دی لړکی حکومت د سیاسي مشرانو سره رابطي شروع کړې دي
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشته مکه
په یوونی مبجا
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په درینی می بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې
اوریدونکو فرانس پریس خبری جانس د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو مذاکراتو پیلې دوه پاړه یو مقاله خبره کړې ده ټاکل شوی چې پاکستانی او امریکایي چارواکي به د جنوري په 20مه نیټه یعنی سبا په واشنگتن کې د خپل لیدنو په ترڅ کې په دوړخیز اړیکو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر موضوعاتو خبرې وکړي د دې لیکنې تفصیل زما د همکارې ملیحه امیرزاده ناورو
اے ایف پی خبری ایجنس لکھی راتلون کی ہفتہ پاکستان او امریکہ ددرې کالا وقفے پس خبری اترے پدا سے حال کے واپس شروع کوي چې دواړه له یو بل سره په تعلقاتو کې استحکام غواړي او د افغانستان د راتلون کی پاړه اندېښنې لري پاکستان او امریکہ په 2010 کې ستراتیژیکی مذاکرات شروع کړل خو بیا په 2011 کال کې د اسامه بن لادن د وژنې د پیښې په ګډون د نورو بحرانونو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې په ځای ودرېدلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر کال د اګست په میاشت کې د اسلام آباد د دورې په وخت د خبرو اترو د بحالېدلو اعلان وکړ چې د راتلونکي ګل پورس په نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په واشنگتن کې ملاقات کوي اژانس یو امریکایي چارواکي د خلیلي کې چې په دغو خبرو اترو کې به امنیت او اقتصادي همکاري ته کتل کیږي او په مستقبل کې د تعلقاتو لپاره یو خاکه جوړولو ته پام کیږي دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط اژانس ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې مشکلاتو ته په کتلو سره دواړه خواو په تیر یو نیم کال کې ډیر کوشش کړی دی چې تعلقات یې په مستقلو بنیادونو ولاړ شي اژانس لیکي امریکا په داسې حال کې یو وار بیا له اسلام آباد نه مرسته غواړي چې د روان کال په اخیره کې دغه هیواد خپل ځواکونه له افغانستان نه وباسي بلخوا د امریکا د ولسمشر براک اوباما او انتظامیه د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا امنیتي تړون په دستخطولو کې د وخت اخیستلو سره مایوسه شوې دي اژانس یو بل امریکایي چارواکي د خلیلي کې چې دغه په فکر د امریکا او پاکستان تجزیه یو شان ده هغه دا چې په سمدستي ډول د امریکا او د نیټو د غیر موجودګۍ سره غیر مستحکم حالات مخې ته راتللی شي او د طالبانو په ګډون د نورو وسلوالو ډلو حوصله زیاتې دي شي ایف پی لیکي تیر کال په واک کې د راتللو سره سم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له امریکا او هند سره د ښه تعلقاتو د جوړولو ژمنه کړې ده خو بیا کېدی شي نوموړی په هیواد کې دننه له مشکلاتو سره مخامخ شي چې اوس هم د عمران خان ګوند نیټو ته سامان وړونکي لاره احتجاج هم تړلې ده بلخوا په هیواد کې دننه تشدد هم یوه مسله ده چې تیر کال په سنی شیعه فساد کې 400 شیعه ګانو وژل شو د اټلانټک کونسل ساؤتھ ایشیا سینټر په نوم د یوې څېړنیزې ادارې مشر شجاع نواز وایي په واشنگټن کې نواز شریف ته د یو ممکنه پیاوړی ملګری په توګه قتل کیږي ځکه چې د تیر حکومت په پرتلا د قوي سیاسي پوزیشن لري خو بیا دا هر څه په دې تکیه کوي چې نوموړی په هیواد کې دننه حالاتو په ښه کولو او په افغانستان کې په استحکام راوستلو کې د امریکا څومره مرسته کولی شي د شجاع نواز په خبره داسې ښکاري چې پاکستان به د ډرون بریدونو ګډه کاروایی کولو په باب له یو حل غواړي اژانس لیکي د امریکا د کانګرس ډیر غړي د ډاکټر شکیل افریدی د نیولو په لړ کې هم پر پاکستان تنقید کوي او رایې ورکړې ده چې $3 ملیون ډالر مالی امداد دې تر هغه په پاکستان بند کړل شي تر څو افریدی نوې خلاص شوي
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 2013 15 3 شپېته
15,000
او په 15,300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنٹ کوآپریشن په نوم یوې نړیوالې مرستندوی ادارې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ترهګرانو د متاثر شو خلکو سره د مرستو یو پروګرام پیل کړی دی. یاد اداره وایي له اغېزمنو شو خلکو سره به د صحت، د ماشومانو د تعلیم، هنري زده کړو او کارموندنې په برخو کې مرستې کوي. نور حال په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې له ترهګرانو د متاثر خلکو لپاره نړیواله مرستندویا او پرمختیایي همکاري اداره یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنٹ کوآپریشن د بهلې یو پروګرام شروع کړی دی. دغه اداره به د اغېزمنو خلکو سره د صحت، کاروبار، هنري زده کړو او ماشومانو د تعلیم په اړه مرسته کوي. د ادارې چیف آپریشن عدنان شیر مشال رادیو ته وویل چې دغه پروګرام له مخې به له ترهګرانو متاثر 18,000 کسانو ته ګټه رسیږي.
مونږ شروع شوی خو 9,000 نه وو، خو زمونږ خپل استیمیټ دا دې چې موږ به دا پروګرام چې باید ټایم دا ختمي کینو تقریبا 18,000 کسانو ته به امداد مختلف کمپوننټس کې ورکو، سکالرشپ دی، ووکیشنل ټریننګ دی، بیا اینا علاوه که خپل شوی یا لاس د غشوی وړاو شوی نو آی ته بیا موږ مصنوعي لاس او مصنوعي خپل لګو، امیډیټ اسیسټنس ورکو، هسپتالونو ایکسیډنٹ او ایمرجنسی وارد چې دی هغه اپګریډ کو لګیا یو، او ټیکنیکل ټریننګ سره سره موږ ورته بزنس اسیسټنس هم ورکو.
د نوموړي په وینا چې په دې پروګرام کې سرکاری نوکاران ناراضي. موږ چې کله عدنان شیر نه پوښتل چې هغه ځپل شوي خلک چې ورته د امداد ضرورت وي هغوی تاسو سره څنګه رابطه کولی شي، نو په ځواب کې وویل چې د سهار 9 بجو نه واخله تر ماښام 5 بجو پورې هغوی د دوی سره په دې شمېره 0800-2626 باندې مفت رابطه کولی شي. نوموړی زیاتوي چې په ټلیفون باندې د اندراج نه پس دوی به بیا پخپله هم ګوري چې دغه کس د امداد اخستو حق لري او که نه.
زمونږ پروګرام کسان زی په فیلډ کې آی آئیډینټیفای کوي چې دا څه څوک کس بم بلاست نه سفر شوی. دا پروګرام صرف سویلینز د پاره شوی پروګرام، خو خیر وړو کې د دمر الله مونږ سره بجټری دغه کنسټرینټس دي. خدا دې چې دا پروګرام مونږ کوشش کوو کے پی حکومت سره او دلتا نور چې کم بزنس کمیونټی دا ای سره یو ټرسٹ جوړ کو، نو ا ټرسٹ په تحت دا سیزن رواني حکومت سره بیا بیا وسایل نی، نو هغه ټرسٹ دې هغه بیا مخکې دا قانون هم چلی او دای د پاره په پیسې هغه ټرسٹ دې هغه نه جوړیږي.
واضح دی چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې یو شمیر ولسی وګړي له ترهګرۍ نه متاثر شوي دي چې ورته د امداد ډېر ضرورت دی. د ادارې مشر عدنان شیر وایي چې ځپل شوي خلک دي له دوی سره خپل اندراج زر تر زره وکړي چې د ادارې لخوا امداد ورته میلاویدل شروع شي. د نړیوالې مرستندوی او پرمختیایي همکارۍ ادارې له مخې چې له ترهګرۍ نه د متاثر خلکو د مرستې دا پروګرام به تر کال 2015 پورې جاري وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې موجود انعام نه او پترس کې د سیمې خبريالانو ته ورپېخو خطرونو دوی اړ کړل چې د خپلو ټولنو د مشرانو انتخاب تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې وکړي. دغه ټاکنو د پایلو د شمالي وزیرستان خبريالانو ته په ورپېخو ستونزو هم له پېښوره د مشال ریډیو خبريال رپورټ راکوي.
پېښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان صحافیانو، د میرانشاه او میرعلي پریس کلب او د ټرایبل یونین اف جرنالست یا د قبایلي صحافیانو اتحاد مقامی یونټ د مشرانو ټاکلو لپاره انتخابات وکړل. ټاکنو کې فدا وزیر ته د میرانشاه او احسان داول ته د میرعلي پریس کلب صدارت ورکړی شو. د ټرایبل یونین اف جرنالست یا د قبایلي صحافیانو اتحاد صدر نور بهرام او جنرل سیکرټري عمر دراز وزیر وټاکل شول. د شمالي وزیرستان په ځای پېښور پریس کلب کې د انتخاباتو کولو په اړه د قبایلي صحافیانو اتحاد شمالي وزیرستان یونټ نوی منتخب صدر نور بهرام اویل
دا بالکل مونږ ویل شو چې په میرانشاه کې هغه صورتحال مونږ نشو غکولې، لکه کوم چې په پېښور پریس کلب کې مونږ منعقد کولې شو چې په دلته مونږ 30 کسان صحافیان ناست یو او په یو ځای باندې میټینګ کولې شو، مو یو ځای باندې تلل کولې شو.
د میرعلي پریس کلب لپاره ټاکلی شوی صدر احسان داوړ وینا وه چې ټول پاکستان کې صحافیان د خطرو سره مخ دي، خو د ټول نه زیات ستونزې د میرعلي خبريالانو ته دي.
غټه مسله مونږ ته دادا چې سرکاري ادارو طرف نه مونږ ته قسم تم راستا یا د خبرونو په سلسله کې داسې مرکز نه دا جوړ شو چې مونږ هغه نه خبر ویریفای. بل غټه خبره دا ده چې مونږ چې کم پریس کلب اوس فی الحال مونږ د سکیورټي د خطراتو د واجه نه بند کړی دی، ځکه چې مونږ هیڅ قسم ته سیفټي هیڅ قسم سکیورټي نشته. او زمونږ ملګري څوک بهر خرونو کې ژوند کوي او څوک چې صحافت کوي هلته نه، نو هغه د خپل کور نه صحافت کوي.
د قبایلی صحافیانو اتحاد مشر شیرخان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی صحافیانو ته د راپېخو خطرو په اړه حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي، خو که څومره هم دړکې وي موږ به د قلم په ذریعه د حق اواز اوچتولو نه پشان شو.
په هر ایجنسی کې زموږ د شهیدانو قبرونه موجود دي، خو موږ بیا هم خپل حوصله، خپل همت او د خپل لارې نه اخوا دیخوا نه یو تللي، خو انشاءالله وتعالی موږ به بیا هم په دغې لارې باندې چلیږو. زموږ ملګري دي چې شهید شي دغه بیا وروسته د پښتنې څوک نه وي، عام یو کس کې هغه ورواچي، بلکې داسې ملګري زموږ شته چې هغې ته وروستو د هغې کمپنسیشن کې سره نه دي میلاو شي.
د صحافتي تنظیمونو د شمیرې تر مخه د تیرو لسو کالو دوران قبایلي سیمو کې دیارلس صحافیان وجلي شوي دي، او د سیمې اکثر صحافیان اوس په پېښور، بنو، ډېره اسماعیل خان او اسلام آباد کې په ژوند تېرولو مجبوره دي.
د پېښور نه به د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورېدو، او اورېدونکو مشال ریډیو ته تاسو غږی. دولس نیمې بجې شوې، د ګلیاز نه به د خبرونو لنډیز واورو.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د روسو عملیات روسو په زرګونو خلکو له دې سیمې څخه کډي پیل کړي دي. د بنو انتظامی یو چارواکي نن مشال راډیو ته ویل چې شاوخوا 900 کورنۍ او تر 3000 پورې کسان له شمالي وزیرستان څخه کډي کړي، خو د ده په وینا د کډوالو لپاره انتظامات نه دي شوي. د کراچۍ ښار په لنډي سیمه کې پرون د لاسي بم په حمله او په ډزو کې د پولیسو شپږ اهلکار وژل شوی دي. د لنډي سیمې د پولیسو مشر منظور حسین تیر شپه ناوخته مشال اړتیا ویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه موټر سایکل سپرو د پولیسو په ګاډي د لاسي بم برید وکړو او ډزې وکړې. بلخوا د رینج سرتیرو نن سهار وختي د کراچۍ ښار په لنډي، قیوم آباد او په قائد آباد سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي دي، او د اویو نه زیات مشکوک کسان یې نیولي دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک خبرې اترې سبا په واشنگټن کې پیلېږي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز به د پاکستان نمائندګي کوي. د افغانستان په پلازمېنه کابل کې نن د اتوار په ورځ د افغان سرتیرو پر بس ځانمرګ برید شوی. د پولیسو په وینا په برید کې درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. په دې برید کې یو لاروی هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې ده. بلخوا پرون د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې یوې چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. د چک جمهوریت ولسمشر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی او هلته له ولسمشر حامد کرزي او چکی سرتیرو سره خبرې کړې دي. د ولسمشر حامد کرزي د دفتر وای چې په دې لیدنه کې د چک ولسمشر ملوش زمین له افغانستان سره په فوزی، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د شام د حکومتي چارواکو او د اپوزیشن مشرانو ترمنځ خبرې ترې نن هم په سوئزرلند کې دوام لري، او روس له هغه چې د یوکرين ولسمشر ویکتور یانکوویچ په دې هیواد کې د پراخیدونکو کړکیچ د ختمولو لپاره د اپوزیشن مشرانو ته په حکومت کې د دوو مهمو سوکوس وړاندیز وکړو. د دې هیواد د اپوزیشن مشرانو ژمنه کړې چې خپل احتجاجي مظاهرو ته به دوام ورکړي.
لن خبرونه مو د ګلیاز نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال اورو.
نن مشرق ورځپاڼه خپل اداریې کې لیږي چې د پېښور کلیوالو سیمو لکه متنو، ادیزو، ازاخیلو او مریمزی مشرانو د خپل اندې پولیو مهم کې د ګډون فیصله کړې ده، کوم چې ډېره د ستاینې او خوشاله خبره ده. ادارې وایي چې امن لخکر پریکړه کړې چې متنو کې بعد د پولیو ډلو سره په خپل ګرځي، او د دوی د سیکورټي سره سره به ماشومانو ته پولیو ساسکي هم ورکوي او پولیس به د دوی په حفاظت ولاړ وي. ادارې مخکې لیکي چې د امن لخکر رضاکارو لخوا د پولیو مخنیوي لپاره میدان ته راتلل ډېره خبره ده، خو باید چې د جمعتونو ملایان او د مدرسو استادان او زده کوونکي هم د کار تملا وتړي، نو ورسره به د پولیو مخنیوي ډېر آسان شي، او داسې صورتحال کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ضروری ده چې د پولیسو او اف سي سره سره بم ډسپوزل سکواډ مرسته هم واغستی شي، ځکه چې څومره ډېر خلک کار خیر کې شامل وي همره باید تر هغه خطر زیات وي، نو ځکه د دې لپاره حفاظتي اقدامات هم سختول پکار دي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټرایبیون خپل اداریه په کورونو کې کارکوونکو ماشومانو په تشدد کله دا او وای چې 13 لګه موده کې په ماشومانو د تشدد ډیر کیسونه مخې ته راغلي دي، او د دې کې اکثره د پنجاب مختلفو سیمو کې دي. خدا هوا ټول ملک کې خور ده، او تقریبا هر ځای کې د ماشومانو بیزتی او پدوی تشدد کیږي. اداري وای چې د ماشومانو کې په بازي داسې تشدد هم شي چې ورسره دوی مرشي. دا خبره به مخکې هم کې دي، خو اوس تر زکه ډیر خلک خبريږي چې یو خو میډیا آزاد ده، بل سیول سوسایټي هم په مختلفو سیمینارونو او دستورو کې دا معاملې د اولس مخې ته وروړي، او درې مده چې پولیس هم د داسې خلکو خلکو پزید کاروایانی کوي. اداري وای چې پاکستان کې په ماشومان او د کارونو او تشدد خلاف قانون موجود دی، هغه که د خښتو په بټو کې کار کوي او که په کارخانو کې مزدوري کوي په دې بندیز دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې په دغه قانون عمل درآمد وشي، او بل دا چې د پردو بچو احساس هم د خپلو بچو په رنګ وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی په خپل ویب پاڼه په یو مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د تشدد پیخي بې ساري کچې پوری لوړې شوې، او ورپکو د خونړۍ بریدونو لړۍ پیل کړي. په دې حالاتو کې حکومت فیصله نشي کولی چې څه وکړي. بی بی سی په مقاله کې لیکلي چې د تشدد سختې بې ساري پیخي رامنځته شوې او د ویرې تر حده پورې رسیدلې دي. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت له میاشتو راهیسې بې نتیجې پالیسۍ لري چې وغواړي وسلوالو سره خبرې وکړي، خو په دې کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او له ناکامۍ سره مخ شوی. بی بی سی زیاتوي چې داسې ښکاري د نواز شریف حکومت بې حصه شوی او د وخت نزاکت هم نشي محسوسولی چې په دې کړکیچن حالاتو کې څه پکار دي. دوی لا هم په دې غلط فهمۍ کې پراته دي چې خبرې ترې وشي، خو دا نه کوي چې فوج ته د عملیاتو حکم ورکړي. بی بی سی لیکي چې بهرحال نه خو حکومت او نه هم فوج دې خبرې ته رسیدلي چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. په دې کې پنجابي ډلې هم شامل دي چې په کشمیر کې جنگ کوي. بل پلو اروپا کې ورځ تر بلې قوي کیږي او د ولس او امنیتي ادارو حوصله غورځيږي. پاکستانی طالبان په فوجي سرتیرو او عامو خلکو بریدونه کوي، خو اوس په جماعتونو، کلیساګانو او په بازارونو کې ډلې یې بمی چاودنی کوي. د دې ترڅنګ وسلوال طالبان په هدفي وجونو کې بیوروکرات، سیاستوال او د فوج لوړپوړي چارواکي او پولیس په نخه کوي. بی بی سی لیکي چې بلخوا سنی سخدریزه لشکری جنگوي ډلې مشران په پنجاب صوبه کې په آزاد توګه ګرځي. دغه ډلې د شیاګانو د وجونو ذمہواري منلي. د شیاګانو پر ضد کمپاین په ټول هیواد کې خور شوی او هر یو صوبه د دین اغیزمن شوی چې پکې پنجاب صوبه هم شامل ده. بی بی سی لیکلي چې هر چاته معلومه ده چې څه کول پکار دي. خلک دا سوچ لري چې نواز شریف قامت وینا وکړي او ورته موجوده کړکیچن حالات بیان کړي، بیا د اپوزیشن ګوندونو اعتماد ترلاسه کړي او بیا په اخر کې فوج ته په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو حکم ورکړي. بی بی سی لیکي خدا مسله لا نوره پیچلې شوې ده، ځکه چې په خوا د کراچۍ، سند، پنجاب او د بلوچستان سخت دریز اسلامي ډلو به په ځانګړي ډول کار کولو او آزاد بو، خو اوس دغه ټول د تحریک طالبان تر چتر لاندې راغونډيږي. په مجموعي توګه دغه ډلو یو مخه ده چې حکومتي نظام له منځه یوسي، فوج ته ماتې ورکړي او په هیواد کې خلافت نافذ کړي. بی بی سی د مقالې په پای کې لیکلي کچري موجوده امنیتي حالات لا نور خراب شو، نو طالبان به په خارونو کې ګډوډې شروع کړي او د فوج او ولس ترمنځ تاوتریخوالی به د ایمرجنسی او یا مارشل لا ته لار هوار کړي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې افغان ولسمشر د خالی په ورځ ویلي چې فشارونه، دړکې او نفسیاتي جنگ به دې ته مجبور نه کړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون تر مخه په دغه هیواد کې به تر لس زورو پورې امریکایي او تر شپږو زورو پورې ائتلافي ځواکونه تر 2014 کال وروسته هم پاتې شي. د دوی زیاتره کار به افغان ځواکونو ته روزنه ورکول وي، خو افغان ولسمشر په بیا بیا د دغه تړون لاسلیک کولو نه انکار کوي او دا دریز لري چې د اپریل 15 نیټې ولسمشری ټاکنو وروسته دی لاسلیک شي. خبري جانس لیکي چې امریکا غوښتل چې امنیتي تړون د تیر کال د دسمبر 1 نیټې پورې لاسلیک شوی وي، ځکه چې د یوې لسیزې لپاره د سرتیرو پاتې کېدلو لپاره تیاری کول غوښتل. ائتلافي ځواکونه هم ویلي کچري امریکا له افغانستان ټول ځواکونه وباسي، نو دوی به هم په دې هیواد کې پاتې نشي. خبري ایجنسی کې افغان ولسمشر خپل غوښتنه بیا تکرار کړي چې امنیتي تړون لاسلیک کولو لپاره شرط دا دی چې امریکا دې له طالبانو سره امن خبرې ترې پیل کړي. د امریکا لخوا له طالبانو سره په قطر کې د امن خبرې ترې ناکامه شوې وي. بلخوا طالبانو له کرزي، د دوی له حکومت او د دوی له استازو سره د خبرو نه انکاري دي.
ګلیا زو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د اوکراین ولسمشر ویکتور یانکوویچ په دې هیواد کې د پراخېدونکو اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د اپوزیشن مهم مشر ارسینی یتسنکوف ته د وزیر اعظم او بل مشر ویتالی کلچکو ته د وزیر اعظم د مرستیال څوکۍ پیشنهاد کړي. خو د دواړو مشرانو ژمنه کړې چې خپل اعتراضي هڅو ته به دوام ورکړي او له وخت څخه مخکې د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د رپورت مهم ټکي د اجمل اندنا اورو.
د اوکراین د عدلي وزیر اولینا لوکاشی د ولسمشر یانکوویچ او د اپوزیسیون د درې مشرانو ترمنځ غونډه کې برخه لرله. له غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي که چیرې د اپوزیسیون مشر یتسینیوک دا پریکړه ومني، نو د صدر اعظم میکولا زروف حکومت به استعفا ورکړي. په بیان کې ویل شوی چې یاناکوویچ همدارنګه منلی چې په اساسي قانون کې به پر بدلونونو هم غور وکړي. د اوکراین اساسي قانون دا مهال ولسمشر ته ډېر واک ورکړی دی، خو د دې هیواد د اپوزیسیون مشرانو بیا ژمنه کړې چې خپلو هڅو ته به دوام ورکړي. په کیف کې د شنبې په ورځ خپلو ملاتړو ته په وینا کې د اپوزیسیون یو مشر ویتالی کلیچکو پرته له ځنډه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو او په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. د اپوزیسیون بل مشر ارسینی یاتسینوک ویل اپوزیسیون د مسؤلیت اخیستو ته چمتو دی، خو په اوکراین کې د واک پریکړه باید خلک وکړي. د ولسمشر یاناکوویچ او د اپوزیسیون د مشرانو ترمنځ پرونی خبرې د دواړو لورو ترمنځ په وروستیو څو ورځو کې د اوکراین د شخړو د هواري لپاره دریم وار مخامخ خبرې دي. د خبرې اترې په داسې حال کې کېږي چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د څو اونیو راهیسې د دې هیواد په مرکز کیف او نورو سیمو کې شخړې او خوډب روان دي. له تاوتریخوالو ډکو هغه شخړو کې چې شپږ ورځې مخکې پیل شوې تر اوسه پورې د شپږو کسانو وژل کېدل تایید شوي دي. اعتراض کوونکو پرون د کیف په لویدیځ کې د وینسیا په نوم د یو خارګوټي د سیمه ییزې ادارې دفترونه ونیول. تر دې مخکې اعتراض کوونکو د اوکراین په لویدیځ کې دولتي دفترونه نیولي وو. د اوکراین ولسمشر ویکتور یاناکوویچ ویلي د اعتراضونو د پای ته رسیدو لپاره به له ټولو قانوني تدابیرو کار واخلي. یاناکوویچ وایي تر ټولو مخکې زه نه غواړم چې خلک پر سړکونو یخ ووهي، هغوی ځورېږي او نه پوهېږي چې څنګه له دې وضعیت څخه راووځي. زه دا تکراروم، که چیرې وکولی شو په سمه د سختدریزو سیاستوالو مخه ونیسو دا کار کوو، خو که په سمه نه کېږي نو بیا به د قانون په بنسټ له ټولو تدابیرو کار واخلو. دا هر څه د خلکو لپاره دي او بله لار نشته. په اوکراین کې وروسته له هغې د حکومت ضد اعتراضونه پیل شول چې د نومبر په میاشت کې د دې هیواد ولسمشر د اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نږدې کولو یو تړون لاسلیک نه کړ.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان په هلمند کې د مدني بنسټونو استادو او جرنالستانو له حکومت څخه د وژل شوی خبریال نور احمد نوري د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. دوی خبرداري ورکړه چې کله نور وژل شو جرنالستانو په سیر د نوري قضیه هم ونه څېړل شي نو سخت اعتراضونو ته به دوام ورکړي. نور احمد نوري د پنځم به پر سهار مهال لا درک شو. د همدې ورځې په ماخام یې مړې د پولیسو لخوا وموندل شو. په دې اړه نور حال کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
که څه هم د هلمند والی د وژل سوي ژورنالیست نور احمد نوري د دوسیې په اړه د جدي پلټنو ژمنه کړې ده، خو د شنبې په ورځ په هلمند کې خبریالانو او د مدني ټولنو غړیو په یوې اعتراضي غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره خپل تحقیقات مکمل کړي او د نوموړي خبریال قاتلین د عدالت منګولو ته وسپاري. په دې اړه د هلمند ولایت یو شمېر خبریالان او د مدني ټولنو غړي داسې وایي:
اوس بیا دغه لار خپل کړې ده چې ژورنالیست د میلمه پیز د شناخته پیز د کور سره بیا د ځان سره بیا په خوشحالی باندې او بیا ښکته کوي په درسي حالاتو باندې وژني.
د کشپی ارګانونو څخه، د دولتي ارګانونو څخه، د دغه پیشي چې په مرموز ډول سوی ده، د شهر په منځ کې سوی ده، د څلورو غوښتنه کوي چې په حقیقي ډول، په صحیح ډول او بیر دي چې دوسیه تر خاور لاندې سي، موږ غوښتنه کوي چې ودی چړل سي، ځکه د شهر په منځ کې هر څه د شهر په منځ کې رامنځته سوی دي.
په دې اعتراض غونډه کې راټول شوی خبريالانو له کیلو غاړو غوښتنه وکړه چې د ژورنالیستانو له تهدیدونو لاس واخلي او له هغوی سره د راپورونو او حقایقو پر اسپړلو کې مرسته وکړي. د هلمند یو شمېر خبريالان وایي وخت نا وخت د نامعلومو کسانو له لوري د ژورنالیستیکي کارونو له امله تهدیدېږي. د هلمند خبريالانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه د هغو ژورنالیستانو ژوند خوندي کړي چې دامګړی د نامعلومو کسانو له تهدیدونو سره مخ دي.
د نور خبريالانو چې اوس دلته کار کوي، فعالیت کوي، یا نور ځوانانو چې دلته کار فعالیت کوي، د خپل ولس لپاره کار کوي، د هغو د وژل کېدو یا د تهدید کېدو او ګواښل کېدو تښتولو یا نور پیښو مخه ونیول سي.
او دا خبرې یوازې باید مطبوعاتي نه سي، بلکې عملي بڼه ولري.
امنیتي ځواکونه دې په خدای کې د ښار کې قدم اخی تر موږ د ولسي وګړ دی دي، لیکن تاسو کار تر اسي وګړ سپدا د یار لسکالو لپاره سورج سپدا د سورج د کزي چې پیرسي وي چې کوم مجرم ګرسه بده چاته سزا ورکول شوی.
25 کلن نور احمد نوري چې په هلمند کې د بوس په نامو لوي محلي رادیو سره کار کاوه، د نیویارک ټایمز ورسپانې سره هم د آزاد خبريال په توګه دنده ترسره کوله. نو موړی د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د نامعلومو کسانو له لوري لومړی په ښار کې برمته او وروسته یې مړی د پولیسو له لوري په لښکرګاه ښار کې وموندل شو. د هغه د کورنۍ غړي وایي له هیچا سره یې شخصي دښمني نه درلوده، خو دا یې تاییده کړې ده چې نوموړي ته په دې وروستیو کې زیات ټلیفوني تهدیدونه کېدل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواکي اداره وایي چې په ننګرهار کې له تیر یو کال راهیسې په ترافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي چې د ننګرهار مرکزی روغتون ته په تیر یو کال کې څه باندې 3000 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. په دغه اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
دغه سرګندونې د بشر د حقوقو خپلواکي ادارې مسولینو د شنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې په امدي موخه جوړې شوې غونډې کې وکړې. د یادې ادارې کمشنر هوا علم نورستانی وایي دوی سیړنه پیل کړې چې د ترافیکي پیښو لاملونه پیدا او دغه ستونزې ته د حل لاره ومومي.
د دې لامل هیڅ وخت نه ده چېرې شوی چې ولې دا د سیرا پیښېږي. د دې په خاطر چې د دې حادثاتو جرلې موږ پیدا کړو ترافیکي پیښې د سی پیښې دي چې یعنی د دې امکان شته چې کنټرول شي او لاملونه چې لري هغه که د منځ نه زی د اقل کچه راټیټه شي. په همدې اساس موږ یو تحقیق شروع کړی او دا تحقیق د ننګرهار نه پیل کړی ده.
د ننګرهار د ترافیکو په مدیریت کې د ټولي قومندان اجي الله نظر هم دا مني چې د پخوا پرتله ترافیکي پیښې زیاتې شوې. نوموړي د دې پیښو لامل د سړکونو تنګواله، د موټرو ګڼه ګوڼه او د ترافیکو د علمي کچې کمواله په ګوته کوي.
زمونږ د چلوونکو بی احتیاطي یوازې د چلوونکو نه بلکې د ټولو د ترافیکو د شاملینو د ترافیکو قانون سرغړونه او د هغه نه مراعت کول ترافیکي پیښو باعث ګرځي. د دې سره په څنګ کې زمونږ اکثرا چلوونکي د مخدره موادو په استعمال سره چې هغوی په دې باندې ککړ دي دا په خپل د ترافیکي پیښو باعث ګرځي. دغه کوم جاده چې جوړې دي دا په ستاندر شکل باندې نه دي، لکه د جلال آباد او خم لوی لارې تاسو سره چې رفت او آمد په یو جاده باندې دی چې په زرهاو وسایط د ورځې په دغه باندې تګ راتګي او ترافیکي پیښې پکې زیات دي.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسول مسولین وایي چې په تیر یو کال کې 3400 اتیا پیښې د ننګرهار مرکزی روغتون کې ثبت شوي چې 14 تنه یې پکې وژل شوي دي او زیاتوي چې 209 پیښې د ترافیکو په مدیریت کې ثبت شوي چې پکې 15 تنه وژل شوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د افغانستان په خوست کې د مدني ټولنو، ولایتي شورا او ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشران د نوي کال لپاره د ولایت ته ځانګړي شوي $10 million اختیاري بودیجه لګولی او وایي چې د مرکزی حکومت په ځانګړي ډول مالی وزارت ځینې چارواکي له خوست سره تعصبي چلند کوي. دوی ګواښ کوي چې د ولایتونو ترمنځ د اختیاري بودیجې په ویش کې انډول ونشي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي. پاړې د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د خوست د مدني ټولنو یو شمیر غړي او د ولایتي شورا استازي وایي چې مالی وزارت نوي کال لپاره خوست ته یوازې $10 million اختیاري بودیجه ځانګړي کړي او په دې بودیجه کې هم د تیرو کلونو ځینې پروژې سګنی کال ته انتقال شوې دي. د مدني ټولنې فعال نصیر احمد روخان مشال راډیو سره په خبرو کې د مرکزی حکومت او مالی وزارت نه غوښتنه وکړه چې خوست ته د ځانګړي شوې بودیجې ګرافت لوړ کړي او کچېرې دوی په اړه اقدام ونه کړي نو دوی به د ټول ټاکنو سره پریکونی اعلان کړي او لاریونونه به په لاره واچوي.
خو د خلکو دغه غوښتنه ته په کتو سره د اختیاري بودیجې لپاره چې څه باندې $10 million ده، د هغې لپاره د نور مدارک پیدا او د دغې بودیجې ګراف د لوړ کاندي او که لوړې نه کاندي د خوست ولایت د ټولو ولسونو، ولایتي شورا، مدني ټولنو، ټولنیزو سازمانونو وروستۍ پریکړه به دا وي چې دوی به سوله ییز لاریونونه راوباسي، دوی به په راتلونکو د ریاست جمهوري او ولایتي شورا په ټاکنو کې برخه نه اخلي.
د خوست ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار غوښتنه کوي چې باید د مرکزي حکومت لخوا د امتیازاتو په ویش کې د بې عدالتیو مخه ونیول شي.
د میګ د پارلمان وکیلونو باندې غاښ کی د دې مخاون سي خوست خپل حق باید په خپل ورکړ شي چې نو ورکولای کیږي. موږ مجبور مکالب یو چې موږ قومي مشران خلق ته مراجعه وکي او سلیز مظاهره مو په سید خپل حق په خپل و.
د مدني ټولنې فعال محمد اجاز وحدت وایي چې خوست ځانګړي شوی بودیجه د یاد ولایت نفوسو باندې او ارتیا او تطبیقاتو نه ترتیب شوی.
د خوست هغه ځانګړتیا او تطبیقاتو چې لري خوست لمړی درجه ولایت بلل کیږي. د نفوس په حساب او د ودی په حساب، د ضرورتونو په حساب، خو بیا هم د درېمې درجه او په درېمې درجه کې هم د درېمې درجه ولایتونو نه هم ټیټه بودیجه ورکول شوې ده. موږ ته په بودیجه کې نږدې لس میلیون امریکی ڈالر اختیاری بودیجه نیول شوی ده. دا لس میلیون امریکی ڈالر هم اغا بودیجه نده چی مونگ تا دی سه کال دی پارا نیول شوی ده، بلکه اکثریت پروژه اغا دی چی دی تیرو کرونو بودیجه سه کال تا لگ دول شوی ده. مونگ پده ویری گو چی ام دا لس میلیون ڈالر با هم مونگ تا پا واقع را نکرل شی.
دا سوداگر و دکانداران دا سنفی اتحادی مشر که رابط خان خپلواک پخپل خبری که اوش میر چارواک خود سره پا تعصبی چرند تورن بیا وای چی
دی خود سره تعصب لری دی نگوری چی دی دا غلیار قانونی ترانزیت پیدا کی حتی دی پی اسلام کلا یا دا غتروندې سپین بولتک چې زنه رسمي لیارې نه دي، د رسمیت ورکړې دي، یعنی غا ترانزیت فارم دوی ته اجازه ورکړه ده کله چې د غلام خان بندر دا یو قانوني ترانزیت لیارې دو د څو ولایتو دی پوره خادو هم د سودګر دی پوره هم د دولت دی وایي دی پوره کچیر دا لیارې ترانزیتي وي ټول قچکی لیارې به خاطر شي ځکه د پاکستان به قچکی لیارې ملونه نرچی
دی. دا ونی ورته د افغانستان ملي بودیجه چې په دې ورستوي کې تصویب شوي په پایل کې هم ورباندې د ملي شورا یو شمېر استازو نیوکه کړې وي چې په دې کې د ولایتونو انډولي زپرمختیا په پام کې نه ده نیول شوی. خود مالیه وزارت چارواکي وایي چې په اختیاري بودیجه کې د ولایتونو ترمنځ کوم توپیر چلند نه دی شوی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د افغانستان په کونړ ولایت کې لنیز دې درې نیم زرو کسانو د کانکور ازموینه واغستل شو چې پکې سل هنجونی هم شامل وي. په دې ولایت کې د کانکور ازموینه په داسې حال کې اغستل کیږي چې پخوا چې په کونړ کې پوهنتون نه و نو د کانکور ازموینې لپاره د دولسمو ټولګیو فارغین به ننګرهار او یا هم کابل ته تلل. خو له کومې ورځې چې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ایجاد شوی له هغې وروسته دا پنځم امتحان دی چې په کونړ کې اغستل کیږي. په دې اړه د روح الله انوري دا رپورټ.
د کانکور د ازموینې لپاره د راټول شوو پوښتنو بکسونه د یوې غونډې په ترڅ کې د کونړوالي او د مسؤولو کسانو لخوا پرانیستل شول. د کونړوالي شجاع الملک جلاله په خپلو خبرو کې امنیتي ځواکونو ته وویل چې باید هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د ازموینې په بهیر کې ګډوډي رامنځته کړي.
چې استاد نه و د دارالمعلمین علي یا د پوهنتون یا هغه مسؤولین کسان چې معرف او پوهنتون والا تعین کړي دي، هسې خلک په صنفونو کې نه ګرځي. امنیتي ارګانونه بار امنیت نه شي داخل د صنف ته سای منصب یې که ضابط یې که عسکري د امنیتي ملي که د پولیسو هغه به داخل د دغه صنفونو ته نه ورځي. ګډوډي او بې نسبي به نه جوړوي. دسیونه چې خدای نه خواسته لکه په بعض نور ولایتونو کې داسې مشکل جوړ شو امتحانونه بیا دویم ځل لپاره بیا واغستل شو.
والی له امتحان ورکوونکو هم وغوښتل چې په آرام او مغزو سوالونه حل کړي او د خپل استعداد مطابق پوهنځي انتخاب کړي، داسې نه چې د لوړو پوهنځیو انتخابولو سره بې نتیجې پاتې شي. له ازموینې وروسته د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادۍ راډیو ته وویل امتحان له کومې ستونزې پرته پای ته ورسېده.
مجموعاً 3415 نفرو کې برخه اخیستې وه. د دې د جملې نه سل کسان جونې وې. د لوړو زده کړو محترم وزارت څخه د ظرفیت د غوښتنې یو هدایت را کړی و. نو موږ د خپلو 15 او 19 ډیپارټمنټو د جذب په خاطر باندې 950 کسو ظرفیت ورکړی و. تر اخره پورې صحنه کاملا منظمه وه. هیڅ نوه ګډوډي، هیڅ نوه مشکل، هیڅ پرابلم پکې نه و.
دوه تنه ځوانان چې کانکور ازموینې ورکړې وه ازادۍ راډیو ته وویل چې ټول سوالونه حل کړي او غواړي چې د خپل خوښې پوهنځیو ته بریالي او لوړې زده کړې وکړي.
زما نوم اسماعیل د اسمار ولسوالۍ د شالی کلي اوسېدونکی یم. صحنه ډېره ښه صحنه او د امنیت لحاظ هم ډېره منظمه وه او سوالونه ښه برابر و. دا ځکه چې په پښتو کې ټولو ډېر خوشحاله. ما کونړ شریعت انتخاب کوم.
نوم مې سالم احمد صالح دی، د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نن مې د کانکور امتحان ورکو. صحنه ښه صحنه وه، امنیت لحاظ هم ښه وه او نور هم ښه صحنه وه. سوالونه هم ښه سوالونه وویل چې پښتو کې موږ ته ټول سوالونه پښتو کې راغلي و. ښه آسان سوالونه موږ ته راغلي
وو.
خوشحاله وس او صحیح انتخابونه مو اقتصاد او کمپیوټر ساينس او زراعت او دغه انتخابونه مې د کونړ وکړه.
په کونړ کې للیسو فارغ شوي کسان په داسې حال کې د کانکور ازموینه ورکوي او دې ته خوښ دي چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به بریالي شي او لوړې زده کړې به کوي. چې په تیرو کلونو کې بیا ډېرې زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې پاتې شوي او دا به وروسته څرګندېږي چې سږ کال به څومره کسان لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي.
پختو وای مشال ریڈیو. اور
اوریدونکو د افغان فلم ریاست وایي چې په دې وروستیو دو کلونو کې د بهرنیو فلم جوړونکو لیوالتیا زیاته شوې چې له افغانانو سره ګډ فلمونه جوړ کړي. د دې ریاست مسؤلین وایي چې د سینمایي تجربو د شریکولو په هدف یې د یو هنري او بل مستند فلم جوړولو موافقې له فرانسې او بلجیم فلم جوړونکو سره لاسلیک کړی دی. په دغه تفصیل د مرزی احمد زای په دې رپورت کې اوري چې ورپسې لیوې سندرې هم خوند خلې.
د افغان فلم له ریاست سره د بهرنیو فلم جوړونکو ګډ کار د افغانستان فلم جوړونکو ته د هیلو یو لار پرانیستله. د افغان فلم د ریاست مسؤلین وایي چې تر دې دمه یو شمېر هیوادونو له افغانانو سره د ګډو فلمونو د جوړولو غوښتنه کړې چې له مخې به د افغان سینماګرانو یو څه ستونزې کمې شي. د افغان فلم مشر محمد ابراهیم عارفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل فرانسه، ترکیه، بلجیم او هندوستان هغه هیوادونه دي چې له افغان فلم جوړونکو څخه د ګډو فلمونو د تولید غوښتنه کړې. ښاغلی عارفي وویل چې د افغان سینماګرانو د ظرفیتونو د لوړولو او د سینما د صنعت په برخه کې د تجربو د ترلاسه کولو په خاطر له بلجیم او فرانسې سره د یو هنري او بل مستند فلم جوړولو موافقې لاسلیک کړي. عارفي زیاته کړه چې د قصر زمرد فلم د فرانسوي فلم جوړونکي لوی منیر او د زمینه روشنایی فلم د پیټر پونوم د بلجیمی او افغان فلم جوړونکو لخوا جوړیږي. خغلی عارفی زیاتوي چې دا فلمونه به د 2014 میلادي کال تر پایه نندارې ته وړاندې شي.
تجربه کې دوستای ما از اروپا یا از هند از هر جای که میان
کوم کسان چې له اروپا، هند او نور هیوادونو څخه راځي د هغوی تجربه د فلمونو په جوړولو کې له افغانانو څخه معتبر دي. تجربه خي چې افغانان په عملی توګه زیاتې تجربه ترلاسه کولای شي. د کابل په هنتون د هنرونو د پوهنځي محصلینو له فرانسویانو سره په ګډه په دغه فلم کې برخه اخیسته او په زمن کې بهرنی فلم جوړونکي په افغان فلم کې د فلم جوړولو ورکشاپونه دایروي.
د افغان فلم د ریاست معلوماتو مخې د قصر زمرد او زمینه روشنایی فلمونو زیاتې برخې د افغانستان په شمال کې ډکې شوې او د کابل په هنتون د هنرونو د پوهنځي او شمیر محصلینو پکې کار کړی. په افغانستان کې د فلم صنعت په کورنۍ جګړو کې تقریبا لمنځه تللی وو، خو په وروستیو څو کلونو کې د صنعت یو څه کار شوی دی. په عین وخت کې ځینې افغان فلم جوړونکي هم د معتبرو فلمونو د جوړولو لپاره د بهرنیو فلم جوړونکو مرسته او ګډ کار خبولي. په دې وروستیو کې افغان فلم جوړونکو له هندیانو سره هم په ګډه یو فلم جوړ کړی. هندي ورځپاڼې سنډي سټانډرد راپور ورکړی چې دا فلم د 15 ښځې په لټه کې نومیږي چې د افغان او هندي فلم جوړونکو لخوا تولید شوی. د راپور له مخې د دې فلم ډایرکټر صدیق عابدی دی او یو نیم میلیون ډالر لګښت پرې راغلی. ورځپاڼه کاږي چې دا فلم 90 دقیقې دی او مرکزي رول یې د شهنازی په نوم یوې تاجکۍ لوبولی. دا فلم سکل د بوستون د فلمونو فیسټیوال ته چې د اپریل په میاشت کې کیږي هم کاندید دی.
ڈالے ڈالے دماز کو خوبی دشی اسپوگمئی چیولوی گی تیار شیر درز ڈالے ڈالے دماز کو خوبی دشی اسپوگمئی چیولوی گی تیار شیر درز چیولوی گی تیار شیر درز ڈالے خاما سم کو خوبی دشی اس پگم چیول میگی تیار شی درزم چیول میگی تیار درشی در زمان داس زندگی تسل گئی وشیس پگمی چیولی کی تیار شی در زمان چی ڈالے ڈالے خمازان پو خوبی دشیس پگمی چیولی کی تیار شی در زمان چیولی کی تیار شی در زمان